والذين يؤتون ما آتوا او هغه خلق چې هغوی سهم کوي چې سهم مال وي د هغوی سره نو د هغې نه د الله په لاره کې ورکوي. وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون د هغوی زړونه ویریږي د ورکولو باوجود د هغوی زړونه ویریږي د الله په لاره کې د خرچ کولو سره هم هغوی ویریږي او هغوی په څو خبره باندې ویریږي انهم الى ربهم راجعون او هغوی خپل رب ته په واپس کېدو باندې ویریږي چې هی مونږ ته به د رب په مخ کې ودرېدل وي هغو له به جواب ورکول وي هغه به زمانه سوال کوي زه به د الله په مخ کې څنګه خبره کوم. د تبوک په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله عنه له خوشخبري ورکړه چې ای عثمانه د دې نه پس چې ته سهم عمل وکړې بس جنت ستا د پاره دی لیکن هغو دا سوچ ونه کړو چې اوس خو د دې نه پس ما ته د څه کولو ضرورت نشته اوس خو د جنت خوشخبري ملاو شوه ما ته او د نور څه کولو ضرورت هم نشته مونږ ته خو لا خوشخبري ملاو شوي هم نه ده او زمونږ داسې حال دی لکه که خوشخبري را ته ملاو شي نو بیا خو به مونږ هیڅ هم نه کوو په قلاره به کینو هغه به بیا هم ډېر هر څه کول یعنی حضرت عثمان رضی الله عنه به بیا هم ډېر څه کول او جړل بی هغوی به داسې خخه عملونه کول او د هغې باوجود به ورسره ډېر زیات فکر و نو هغوی به د الله په لاره کې ورکول شرک به یې نه کوو د الله په آیاتونو ایمان و بیا به هم هغوی دومره ویرېدل چې مونږ به الله طرف ته ځو واپس کېږو به او مونږ خلکو ته کله یاد وي چې مونږ ته به الله تعالی طرف ته تلل وي د زړو ویره خو لا د وروستو خبره ده او دوی مونځونه کوي روجې نیسي صدقه ورکوي خو بیا هم ویریږي د الله نه ویرېدل دا یو ډېر غټ دولت دی. اولئک یسارعون فی الخیرات هم دغه خلق دی چې په نیکۍ کې تندی کوي تلوار کوي و هم لها سابقون او هم دغه خلق دی چې هغوی سبقت وړو واله دي بیا هغوی ولې په نیکۍ کې تادی کوي ځکه چې هغوی په دې خبره پوه دي چې مونږ ته الله تعالی طرف ته تلل دي او پته نشته چې څه وخت به واپس کېږو او چاته چې د خپل سفر پته وي چې شاید چې سبا له لاړ شم بله ورځ لاړ شم نو هغوی خپل سامان بیا پیک کړي نو دا شان دا خلق دی چې چرته نیکی کول رانه پاتې نشي چې سو نیکی پاتې نشي ځکه چې مونږ ته تلل دي انهم الى ربهم راجعون دا غوی دا یقین وي چې مونږ ته تلل دي تادی کوي او مونږ ځکه په قلاره ناست یو چې زمونږ یقین نشته چې مونږ ته تلل دي لا خو ډېر وخت پاتې دی چې بوډاګان شي نو بیا به ځو که نه نو ځکه خو مونږ داسې په آرام سره ناست یو چې بوډاګان چې نو ټولې نیکۍ به وکړو اوس څه ضرورت دی مونږ ته د کولو اوس خو لا مونږ ته د دنیا معاملې سرته رسول دي مونږ هغه وخت نیکۍ کول غواړو چې زمونږ زنګونان کار پرېږدي ملاګانې مو خوږېږي چې نظرونه مو لاړ شي او غوږونه مو کاڼه شي او چې سجده په ځمکه باندې نه شوي لګولی هغه وخت بیا مونږ له هوش را شي چې اوس د نیکۍ د کولو وخت دی چې لږه شان نیکي وکړو ځکه چې د واپسې وخت نږدې شو او دوی داسې نه کوي چې نیکي وروسته کوي چې سبا به وکړو بله ورځ به وکړو چې بچي مو لوی شي نو وبه کړو اوس خو لا د بچو سکولونه مو دي چې د دوی ودونه وشي او د دوی بچي لږ شان قلار شي او لږ لوی شي نو بیا به وکړو سبا سبا او سبا کوو یسارعونه هغوی تلوار کوي چې وخت را روان دی ځي او دا غوی د تندی یا تلوار کولو نه پته لګي چې دا غوی سره څومره فکر دی چې هغوی یو ساعت هم ضایع کول نه غواړي هغوی د دې ژوند نه فایده اخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا ژوند غنیمت وګڼئ د مرګ راتلو نه مخکې مخکې چې د سبا د حالاتو چاته پته ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې دا صحت د بیماری د راتلو نه مخکې مخکې غنیمت وګڼئ نو ځواني غنیمت وګڼئ د بوډاوالي د راتلو نه مخکې مخکې او مونږ له ولې دا سوچ نه راځي چې کله مونږ بوډاګان شو نو بیا خو به د څه کار کولو قابل هم نه یو که بیماري راشي نو بیا به څه کوو که د چا لس کم سل کاله ژوند هم وي 90 کاله خو که الله دې نه کړي که سبا له بیماري راشي نو بیا به څه کېږي او د هېچا د ژوند ګرنټي نشته چې څنګه ورځ شروع شي نو هغوی په منډه منډه نیکی کول شروع کړي. هغوی تیز غلی داسې وي لکه بنده چې په ریس کې منډه وهي. هغوی منډه تړه وهي، د هغوی منډه د اخیرت دپاره وي. او چې څوک خپل اخیرت جوړوي نو هغوی د خپلې دنیا ضرور نقصان کوي، او چې څوک خپل دنیا جوړوي نو هغوی به د اخیرت نقصان ضرور کوي. بنده په یو میدان کې منډه وهلی شي، یا بنده د دې دنیا دپاره منډه وهلی شي او یا د هغه جهان دپاره. موږ ټوله منډه د دې دنیا دپاره وهو، او وایو چې اخیرت مو دې هم ښه وي. خلک د جابونو دپاره منډه وهي، په دې دنیا کې ډوب دي. نو دا هم یوه منډه ده، مالز طرف ته منډه ده، دفترونو طرف ته منډه ده، د ښه نه ښه خوراک څښاک لپاره منډه تړه ده، د خپل سټنډرډ د بهترۍ دپاره منډه وهي. او څوک چې د نیکۍ دپاره منډه وهي نو د هغو منډه په بل ټریک باندې وي. وهم لها سابقون، او هم هغوی سبقت وړواله دي. چې کله بنده مقابله کوي، ریس لګوي، نو هغه وایي چې زه سبقت ریسم. په جامه کې، په پیزار کې زموږ د خلکو ډېرې مقابلې وي چې زما جامه پیزار دي د هر چا نه ښه وي. برینډ نیم داسې په کار دی چې زه چا ته ووایم او هغو ته لږه پته ولګي چې ما څومره ګرانې جامې اغوستې دي. هغه هم سبقت دی. دا په دنیا کې سبقت، نو په نیکۍ کې هم سبقت وي. که څوک د نیکۍ دپاره مخکې کېږي او که نه، خو چې زه ورمخکې شم، مونږ انتظار کوو چې نور خلک یې وکړي. هغوی انتظار نه کوي، هغوی د موقع نه فایده اخلي. د نیکۍ چانس همیشه نه میلاویږي، کله موقع وي او کله نه وي. چې څنګه درته د نیکۍ موقع میلاو شي نو هغه د لاس نه مه بوزئ. چې کله د فایدې سودا وي نو مونږ وایي چې دا ډیل مو د لاس نه لاړ نړۍ، دا خو به زه اخلم. کو ماته د دې دپاره ډېره هم پیسې ورکول وي، دا دومره ښه سودا ده. نو دغه شان د نیکۍ دا موقع میلاوېدل هم سودا ده. دا سودا وګڼئ چې دا سودا زما د لاس نه لاړه نه شي. کو ماته ډېر هم محنت کول وي، خو زه به دا موقع د لاس نه پرې نه ږدم. په کار ده چې داسې رویه وي زموږ، نو هله به مونږ بیا نیکۍ وکړی شو. او که چېرې مونږ وایو چې سبا به شي، بله ورځ به وکړم، نو بیا به بنده فایده نه شي اوچتولی. منډه ووهئ، تاسو ته به هم منډه وهل وي. په ښېګړه کې، د الله تعالی په فرمانبرداری کې، په نیکۍ کې، د ګناهونو نه په بچ کېدو کې، او په دې کې سبقت وړل چې زه د بل نه وړاندې شم. ښه دی دومره کوي، زه به دونه هم زیات کوم انشاءالله. داسې نه کوي چې بنده مطمئن کینی چې باقي هم دومره کوي، نو بس دومره پوره ده زما دپاره. که هلته په سابقون کې شاملېدل غواړئ نو دلته به درته منډه وهل وي. ولا نکلف نفسا الا وسعها، بیا انسان وایي چې یا الله څنګه نیکي وکړم، په ما باندې دا ذمه داري ده. الله تعالی فرمایي چې الله تعالی د چا د وسعت نه، د هغو د کیپاسیټي نه زیات بوج په چا باندې نه ږدي. چې څومره ستاسو استطاعت وي نو هغمره وکړئ. که چېرې څوک بیمار وي او روژه نه شي نیوي، نو الله تعالی هغو ته نه وایي چې ته به روژه خامخا نیسي، بلکې د خپل وس مطابق هغه ملامت دی. الله تعالی د هغې نه زیات بوج په چا باندې نه ږدي. هغو ته پته ده چې زما بنده دومره اوچتولی شي، او په دې هم ځان پوه کړی چې څو په مونږ باندې راځي نو هغمره هغه اوچتولی شي. که هغه د الله تعالی احکامات وي، که هغه سوزیمداری وي، که هغه ازمایش وي، که هغه غم او پریشانی وي، که هغه د شریعت احکامات وي، څومره هم سیزونه دي، نو هغه الله تعالی په مونږ باندې زمونږ د برداشت مطابق ایښودي دي. احکامات یې مونږ ټولو له راکړي دي، نو هغه به مونږ د خپل برداشت مطابق پوره کوو. څوک دا نه شي ویلی چې الله تعالی خو په چا دومره بوج نه اچوي. نو زه به د فجر یعنی سحر د مونځ په وخت کې اوده شم، ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې ما له څومره خوب راځي. دغه شان مونږ سکول ته ځو او ډېر ستړي کېږو، زما اګزام ځي، نو زه روژه نه شم نیوی. نو مونږ به روژه پرېږدو. نو نه، داسې څوک نه شي کولی. د شریعت احکامات په ټولو باندې فرض دي. ها، چې چا له الله تعالی شرعي عذر ورکړی وي نو د هغې په وجه هغه بیا پرېښودی شي، لکه بیماری پرېښودی شي. لیکن د ځان نه څوک دا نه شي ویلی چې زما دومره طاقت نه دی. دغه شان ذمه داری دي، د هر بنده ذمه داری د هغو د برداشت مطابق ده. دغه شان غمونه او مسلې دي، دغه شان که څه مسله راشي نو دا سوچ پکار دی چې زه دا بوج وړیشم. نو ځکه خو در باندې الله تعالی ښودی دی. بی بی هاجره چې ابراهیم علیه السلام په صحرا کې پرېښود او نو الله تعالی په هغې دومره ځای نو الله تعالی په هغې کې دومره ځای لیدو چې دا به دا بوج اوچت کړی شي، ځکه خو یې هغه هلته ولېږله، بله ښځه یې ورله ولې نه لېږله. الله تعالی ته پته ده چې زه دومره بوج وړی شم.
ولدینا کتاب ینطق بالحق،
او زموږ سره یو کتاب دی چې هغه حق خبره کوي یا خبره به کوي. دا کوم کتاب دی؟ یو خو د الله تعالی په لوحې محفوظ کې کتاب دی. دلته زموږ د خپلو کتابونو خبره کیږي، هغه به د قیامت په ورځ خبرې کوي، او زموږ اعمالنامه چې هغه لیکلې کیږي په هغه ورځ به څه کیږي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، په هغه ورځ به کتاب کیښودی شي نو مجرمان به ویریږي، او هغوی به وایي چې ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هغوی به وایي چې هی زموږ کمبختي، دا لا څنګه کتاب دی، په دې کې خو هر څو الله تعالی فرمایي چې وایه او لوله خپل کتاب. د حساب اخیستو دپاره ته په خپله کافي یې، د وړوکي نه وړوکي شی په هغې کې پروت دی، د وړوکي نه وړوکي شی په هغې کې پروت وي. که موږ چا له یو ډالر هم ورکړی وي نو هغه به پکې هم لیکلی شوی وي. خلک به حیران شي چې دومره وړوکي نیکي پکې هم لیکلی شوي ده. که د چا نظر په یو حرام څیز باندې پرېوتو او د هغو په زړه کې څه خیال راغلی وي، او یا که د څه بې حیایۍ خبره وي، یعنی که د بې حیایۍ په څیز باندې نظر اچولی وي، هغه به یې هم لیکلی وي. وهم لا یظلمون، او په هغوی باندې به ظلم نه کیږي، یعنی په چا باندې به څه زیاتې نه کیږي په هغه ورځ، یعنی چې په چا باندې ګناه کیښودی شي چې هغو نه وي کړی، او یا دا چې د هغو نیکي کمه شي داسې به نه وي. بل قلوبهم فی غمرة من هذا، بلکې د هغوی زړونه چې دي نو هغه به په غفلت کې نښتې وي. یو خو د کتاب خبره وشوه، نو کتاب طرف ته هم د دې اشاره کیدی شي، هغه د دې کتاب نه یعنی د خپلې اعمالنامې نه په غفلت کې به وي. او واقعي موږ هم یو، او زموږ په خوا او شا کې هم موږ ګورو چې ټوله دنیا په غفلت کې ډوبه ده. فی غمرت، په غمره کې دننه هغه پروت دی، لکه اوبه چې خلک پټ کړي هم دغه شان په غمره هغه ډوب کړي. او د فی مطلب وی دننه، په هغې کې دننه چې بنده غرق شي، د چا هوش نشته چې زمون کتاب لیکلی کیږي، چې ما ته به خپل کتاب لستل وي چې زمون کتاب لیکلی کیږي. دا کتاب به ما ته ښودلی کیږي، دې طرف ته د هیڅ چا فکر نشته. موږ ډېر سیزونه ښه آسان اخلو، کوم چې د آخرت دي، دنیاوي سیزونه موږ آسان نه اخلو. دا زه چې پارټۍ ته روانه یم نو زه به څو اغوندم؟ آیا زما سره میچنګ د سرو زرو سیټ شته او که نه؟ زموږ ټول فکرونه د دې خبرو وي چې زه ښه ښکاره شم، خو د آخرت زموږ داسې فکرونه نشته. کیدی شي چې د وادونه مخکې مخکې زو الله ته ودرېږم، هیڅ پته نه لګي د بنده چې د هغو په عدالت کې زه ودرېږم، او هر طرف ته غفلتونه دي. داسې ښکاري لکه موږ چې په غفلت کې ښه کورډ یو، پټ شوي یو. هر ځای کې چې کینو نو وختونه ضایع کوو، دلته کینو، هلته لاړ شو کینو، په فون باندې خبرې وکړو. داسې غفلت دی چې بس چې د هغې نه موږ د راوتلو نوم هم نه اخلو، دومره غفلت. او دا راته یاد هم نه وي چې ګنې موږ چېرته روان یو، هلته رسېدل دي او الله تعالی له جواب ورکول دي. الله اکبر. الله تعالی د مشرکینو په باره کې فرمایي چې د دوی خو کتاب لیکلی کیږي او دوی په غفلت کې دي. هغوی خودی خونن مونږ ایمان والا هم په غفلتونو کې ډوب یو، او چې څوک په جهالت کې دي نو هغوی ته خپل جهالت ډېر غټ شی نه ښکاري. او هغه ښه خوشحاله دی چې زه جاهل خیم، هغه وایي چې زه به الله تعالی ته ویم چې ما ته خو پته نه وه. نو په دې باندې خوشحاله دی چې څوک لږ ډېر کوي نو هغه په هغې کې خوشحاله دی. چې زه خو دومره هر څه کوم نو د دې نه سوا نور څه وکړم او ښه خوشحاله دی، ښه مطمئن دی، په دنیا کې ښه مصروفه دی، دنیاوي معاملات ډېر لوی دي او د آخرت هغه خو واړو واړو دي. دا د شیطان وار دی، هغه چې وعده کړې ده چې زه به د مخې نه هم راځم او د شا نه به هم راځم، د ښی طرف نه او ګس طرف نه، او د آخرت معامله ډېره سپکه کړې ده بنده ته، چې دا خو سو د سس خبره ده نه. کتی به شي چې کله هلته لاړه شي، څومره موویز مونږ کتلي دي، څومره ګیمز مو کړي دي، هیڅ هم راته یاد نه دي، بلکې په فون هم مونږ خلک ګیمز کوو. په دومره وخت کې تاسو د قرآن دوه آیتونه ویلی شئ او په هغې باندې تاسو ته نیکي میلاوېدی شي. په دغه فون کې خو قرآن هم دی که نه، خو هغه څوک نه وایي. په انټرنیټ باندې سرچینګ کوي نو د هغې سره بنده ته څه میلاوېږي؟ کچرې قرآن دغه شان رایستې لکه څنګه چې مونږ فون راوباسو، نو مونږ د ټکس کولو په شان د قرآن آیتونه ولې نه وایو؟ خو یو آیت هم بنده ووایي نو آیت هم معمولي مه ګڼئ. د یو آیت د ویلو سره هم غټ غټ اجرونه میلاوېدی شي، کو هغه د وړوکي نه وړوکي عمل هم وي. او د قرآن په هر حرف باندې بنده ته لس لس نیکۍ میلاوېږي، نو دا څو وړه خبره ده. الله اکبر! لیکن زمونږ ټول وخت په کوم ځای کې بهیږي؟ زمونږ ژوند داسې په منډه روان دی او داسې کمیږي لکه چې واوره ولې کېږي. ایوین ماشومان هم دا خبره محسوسوي چې دا دی بیا ویکند راغی، بیا ویکند راغی. دغه شان کلونه، میاشتې او هفتې تیریږي، د ورځې خو پته هم نه لګي. بیا هم زمونږ پروا نشته، مونږ به یسارعون فی الخیرات څنګه کوو؟ کچری مونږ خپل ځانونه په دنیاوي کارونو کې مصروفه کړو نو نیکۍ به څنګه کوو؟ او ټول وخت داسې په تیزۍ سره روان دی، نو دغه شان مونږ له زیات فکر په کار دی چې مونږ نیکۍ زر زر وکړو. زمونږ په وخت کې هم برکت نشته او زندگی هم لنډه شوې ده. الله تعالی فرمایلی دی چې ما ستاسو دپاره نذیر راولیږو. نو مفسرینو د دې داسې ښکلی تفسیر کړی دی، سبحان الله. د نذیر مطلب رسول هم دی، او د هغې مطلب دا هم دی چې کله ستاسو د سر ویښتو سپین شي، او بعضې وخت چې کله ستاسو نوسی پیدا شي، نو دا هم نذیر دی. او دا په تاسو باندې چې کومې بیماری راشي، نو دا هم نذیر دی. نو مونږ له خبرداری راکړې کېږي، وارنینګز راځي، لیکن زمونږ له سره پروا نشته. واعمالا من دون ذلك هم لها عاملون. او دا هغوی نور هم عملونه دي د دې نه علاوه چې هغه دوی کوي. ډېر زیات نور عملونه هم دي چې دوی یې کوي. دوی په غفلت کې پراته دي او دا سوچ نه کوي چې فرشتې څه لیکي. خپلې اعمالنامې نورې تورې کړې، ځکه چې ګناهونه کوي. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجأرون. تر دې چې کله مونږ ونیسو خوشحاله خلک سره د عذاب، عذاب شروع کېږي د خوشحاله خلکو سره. د هغوی الټه سي د کارونه په ټوله معاشره کې خارو شي، ټول په هغوی ورپسې وي. او نن مونږ ټول په مترفین پسې روان یو، په الیټ کلاس پسې. هغوی فالو کوو چې کله عذاب راشي نو هغوی څه کوي؟ بېچې نه شي. دا جوار لفظ چې دی نو دا داسې دی چې کله بنده د ګبراهټ په وخت کې آوازونه راوباسي، چغې او کریکې وهل، فریادونه کوي، هغه وخت هغوی ته یاد شي. هغه وخت هغوی بیا وایي چې انا کنا ظالمین، چې های مونږ ظالمان وو، قصور خپل اومني. نو الله تعالی وفرمایل چې لا تجأروا اليوم، چې نن تاسو چغې مه وهئ، فریادونه مه کوئ. انکم منا لا تنصرون، بشکه زمونږ نه به ستاسو سره مدد نه کېږي. دا کوم عذاب دی؟ مفسرین وایي چې دا دنیاوي عذاب هم کېدی شي، او ځینې وایي چې دا د اخرت عذاب هم کېدی شي. او هغوی ته به وویلی شي چې نن د چغو وهلو هیڅ فایده نشته، د فریاد کولو هیڅ فایده نشته، او د پیمانۍ څه فایده نشته، د حسرتونو او جړاګانو څه فایده نشته. د قیامت نقشه به دغه شان وي چې خلک به چغې او کریکې وهي، جاړي به. د دې نه بل غټ حسرت نور څه کېدی شي چې بنده ووایي چې هی زما سره وخت وو، خو ما به څونه کول چې ما ولې نیکي نه کوله. چې بنده د دې خبرې تصور وکړي نو د هغو روح ولړزېږي، چې کله هغه په میدانی حشر کې ولاړ وي او دا سوچونه ورل راځي چې هی الله زما سره خدا سی وخت وو او ما وخت استه هم شو کاش چې ما د هغه وخت نه فائدہ اخستی وي او نن کوچا ته وخت میلاو شي نو هغه وایي چې زه خدای لګ فارغه شم دا سوچ هغه نه کوي چې دا زو په نیکۍ کولو کې ولګوم چې زه د خپل آخرت جوړولو دپاره څه وکړم هغه وایي چې جاب به شروع کړم هغه وایي چې جاب به شروع کړم زما سره وخت و نو ما جاب شروع کړو لیکن چاته د دې خبرې احساس نه کیږي چې زما سره وخت دی نو دا خو یو ډېر غټ نعمت دی چې زه په نیکۍ کې منډه ووهم الله اکبر او ګورئ زموږ سوچونه هر وخت زموږ په ذهن باندې دنیاوي سوچونه وي اخیرت راته چرته یاد وي او دا زموږ د ټولو یو حال دی قد کانت آیاتی تتلا علیکم بې شکل وستلې کېدل به په تاسو باندې زما آیاتونه فکنتم علی اعقابکم تنکسون او تاسو به څه کول په هغې باندې به تاسو په پوندو باندې واپس کېدی تاسو به واپس کېدی تختېدی به هغوی ته به د قیامت په ورځ وویلی شي چې اوس مه ژاړئ ژړا پسو خبره داسې خو نه ده چې تاسو ته څه پته نه وه ستاسو سره ښه عقل و پوهه وه هر څه د ته ښه معلوم وو لیکن تاسو به کله اورېدل آیاتونه به مو اورېدل او د هغې نه به تختېدی انسان ولې یوټرن اخلي او ډېره د افسوس خبره ده چې کله خلکو ته وویلی شي چې درس دی نو هغوی راځي نه ځکه هغوی ته وویلی شي چې دعا ده او لنچ دی نو بیا راځي نو بیا راځي ښځي نو وایي چې زه دعا خو به زیات نه زیات لس منټه وي نو مونږ درس له نشو تللی اوس به مونږ ته وایي چې را شئ او په کلاس کې داخله واخلئ او دا مونږ کول نه غواړو او که هغه وخت هغوی راشي او رجستر شي او که بیا ورته څوک فون هم کوي نو هغوی چرته اوچتوي چې دا خو به مونږ ونښلو الله اکبر مونږ څنګه تختو د دې قرآن نه او دا څومره غټ نعمت دی د الله تعالی او مونږ ته داسې ښکاري لکه چا چې راته په مرۍ کې تیزندي اچولي او د دې سره به مونږ ونښلو که مونږ لاړ شو الله اکبر چې په تاسو به آیاتونه لوستلې کېدل نو تاسو به په پوندو باندې واپس شوئ داسې حال مو وو هغوی ته د هغوی جرم بیانېږي آیاتونه خو وو خو که دوی اورېدلی وې ځانونه یې پوهه کړی وې لکه په سورة الملک کې چې راغلي دي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير هره شپه مونږ دا آیاتونه وایو د سورة الملک چې کاش چې مونږ اورېدلی وې نو نن به مونږ په جهنم کې نه وو د دې مطلب دی چې دې آیتونو د هغوی ژوند بدلولی شو اصل شی دا وو په وجه دوی نیغې لارې طرف ته راتلی شول لیکن دوی اورېدل هم نه خوښول چې آیتونه به لوستلی کېدل د دوی حال دا وو چې دوی به هغه نه اورېدل او تښتېدل به د هغې نه څه وجه وه چې دوی اورېدل نه غوښتل ځکه چې زموږ ژوند داسې د مزې سره تېرېږي نو مونږ نه غواړو چې زموږ چې کوم لایف سټایل دی چې دا ډیسټرب شي مونږ نه غواړو چې مونږ ته څوک آخرت را یاد کړي بیا خو زموږ د دنیا مزه به خرابه شي نو دا ډیپرسیو خبرې چې دي دا پرېږدی نو هغوی ته به الله تعالی په هغه ورځ وفرمایي چې یقینا په تاسو باندې زما آیاتونه لوستلی کېدل ستاسو په کورونو کې قرآن و خو تاسو به د هغې نه واپس کېدی په الټه طرف یعنی په پوندو باندې مستكبرين به تکبر به مو کوو د دې قرآن سره چې مونږ غټ خلک یو زموږ سره دومره ډیګریانې دي په هر څه ښه پوهه یو او ځینو خلکو له غوسه ورشي او وایي چې ولې مونږ مسلمانان نه یو مونږ ته ښه ده هر څه پته ده تاسو به مونږ ته څه وښیئ داسې په لویۍ کې وي چې مونږ د هر څه راځي مونږ ته خو د قرآن د ویلو ضرورت هم نشته دی د قرآن ضرورت نشته تاسو ته نو دا الله تعالی د چا د پاره را لېږلی دی مونږ خو ټول پیدایشي مسلمانان یو او د پیدایش نه مونږ ته د هر څه پته ده او د پیدایش نه مونږ ته د هر څه پته ده دا ټول د تکبر سوچ دی مونږ له هر څه راځي ټوله راته پته ده مونږ ته هیڅ هم مه وایئ مستکبرین به سامرا تهجرون دوی د دې سره تکبر کوي او د شپې افسانه ګویي کوي تهجرون دا د هجر نه دی د دې دوه معنی دي که د دې نه د هجرت معنی واخیستی شي نو د هغې د پرېښودو معنی ده، یعنی چې هغوی دا پرېږدي، یعنی قرآن، یعنی قرآن پاک پرېږدي، د دې طرف ته نه راځي. او بله معنی د دې د هجر نه ده چې په ها باندې دمه یعنی پیخ وي، نو د هغې مطلب وي چې فضول خبرې کول، بېهوده خبرې کول، فحش خبرې کول، بېتوکه خبرې کول، نو دواړه معنی یې کیدی شي. خو علما د دې زیاته معنی د پیخ سره کړې ده، ځکه چې هغوی به په دې باندې داسې خبرې کولې په دې قرآن باندې. او الله تعالی وفرمایل چې دوی په لویۍ کې داسې کوي. او سامیرن د دې روټ د سین میم او را، د دې مطلب وي چې کله د سپوږمۍ رڼا وي. سامیر وایي قصه بیانولو والو ته چې هغوی افسانې بیانوي یا قصې کوي، نو دې خلکو به څه کول؟ د کعبې په غولي کې به کېناستل، قصې او افسانې به یې ویلې، بېتوکه خبرې به یې کولې، ګپ شپ به یې لګوو، دا قسمه کارونه. او د شپې پورې به ناست وو، اکثر به پې سحر هم شو، د نیمې نیمې شپې پورې به د هغوی ګپ شپ او قصې نه ختمېدې، لکه څنګه چې نن سبا هم کېږي. نو دلته هغه خبره بیان شوې ده چې دوی په قرآن پورې خبرې کوي، په دې پورې مذاق کوي، تکبر کوي، د شپې پورې هلته ناست وي چې موږ به د دې قرآن څنګه جواب ورکوو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به څه وایو، او د دې آیتونو په جواب کې دا قسمه خبرې او تدبیرونه به هغوی جوړول د شپې. او د دوی د شپې حرکتونه چې دي، نو دا کنډم شول، رد شول، ځکه چې اکثر خلک د شپې فارغ وي، نو په دې قسمه مشغلو کې مصروف شي. او دغه شان نور هم ډیر فضول او بیکاره کارونه د شپې کیږي، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن د مزد نه پس سملاستل خوښ کړي دي، او د ماسخوتن د مزد نه پس فضول خبرې او قصې کولې منع کړي دي. او په دې کې حکمت دا دی چې د ماسخوتن په مزد باندې د بنده اعمال ختم شي، او د دې موز نه پس دی بنده اودو شي، ځکه چې څه پته لګي چې د شپې بنده له مرګ راشي، نو آخري عمل به د هغو بیا مونځ وي، یعنی یو ښه عمل به وي. لیکن که د هغې نه پس په فضول خبرو کې بنده ولګي، او نن سبا خلک د شپې موویز ګوري، که مووی نه وي نو ګپ شپ لګوي. د دې نه علاوه هم څومره د بدی کارونه دي، تیاتر یعنی سینما ته تلل، کلبونو ته تلل، بارز دي، دا ټول سیزونه د شپې کلاویږي. او د شپې په دې کې رونقونه وي، ګڼه ګوڼه وي، ټول د بدی اډې چې دي، د دې نه د منع کولو دپاره فرمایلې شوي دي چې د شپې د مونځ نه پس سملی. نو دغه شان به هغوی په قرآن پورې خندا او مذاق کوو او قصې به یې کولې. نو قرآن خو د دې الټرنیټ دی، د دې متبادل دی. د شپې بنده د قرآن د لوستلو دپاره او د تهجد دپاره کېناستی شي، د علم د حاصلولو دپاره، یا د سخه خبرې بیانولو دپاره، لکچر اورېدل، د میلمانو سره کېناستل، په دې کارونو کې بنده د شپې ویښ پاتې کېدی شي، مګر د دې ګنده کارونو دپاره نه. دا د هغوی هم کار و، او د نن ورځو خلکو هم خپل معمول جوړ کړی دی، ټوله ټوله شپه ویښ یي او سحر سملی. حضرت عمر رضی الله عنه به د دې نه ډېر منع کول چې د ماسخوتن د مونځ نه پس به څوک فضول کارونه نه کوي، چې د ماسخوتن د مونځ نه پس به څوک په فضول کارونو کې مشغول لیدل، نو هغوی له به یې خبرداری ورکوو، بلکې هغوی له به یې سزا هم ورکوله چې زر زر سملی د شپې، چې په آخري وخت کې درته د تهجد کولو توفیق میلاو شي. او د ځینو خلکو نه خو بیا د سحر مونځ هم لاړ شي، قضا شي، چې د شپې بنده ویښ وي. دغه شان ټوله شپه دا هسې وخت ضایع کول وي په فضول طریقه باندې. نو د دې ټولو فضول کارونو نه انسان لرې کړو، چې دا کارونه به نه کوئ. سامیرن وایي د شپې قصې کولو ته، افلم یدبر القول، نو آیا هغوی غور او فکر نه کوي په دې کلام کې؟ اوس وګورئ د قرآن حقانیت ته چې په راروانو آیاتونو کې بیان شوی دی، نو تاسو سوچ ولی نه کوئ، غور او فکر ولی نه کوئ؟
ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین،
او دی طرف ته راغلی دی هغه چې د دوی پلار نیکو طرف ته نه و راغلی.
یعنی د دې پلار نیکو طرف ته داسې کلام نه راغلی. الله تعالی ولې یو ډېر غټ نعمت ورکړو نو دی غور نه کوي په دې کلام کې. دی وایي چې زموږ په پلار نیکو خو داسې خبرې نه دي راغلي نو مونږ یې نه منو. نو دا خو یو نعمت دی او انعام دی د الله تعالی چې ستاسو طرف ته راغلی دی. نو آیا هغوی په دې باندې غور نه کوي؟ هغوی ته د غور کولو په باره کې ویلی شوي دي چې څوک دا قرآن کلاو کړي او دا واوري نو هله بیا غور کوي که نه. نو نه دا څوک کلاوهي نه په دې ځان پوهه کوي. الله تعالی فرمایلی دي چې په دې قرآن کې غور او فکر کوئ، تدبر کوئ. آیا ولې د دوی په زړونو باندې تالې لګېدلی دي؟ دوی غور او فکر نه کوي. دای په سوره محمد کې فرمایلی دي ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. یا دا څه خبره ده چې دوی خپل رسول نه پیژني په دې وجه دوی انکار کوي؟ داسې خو نه ده چې څوک اجنبي کس په دې کې راغلی دی او هغه دوی ته خبرې کوي. نو دوی سوچ کوي چې مونږ خو دې نه پیژنو او په دې وجه هغوی د دې نه انکار کوي د دې کلام نه. نو هغه خو جدا خبره ده. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په دې کې پیدا شوی او لوی شوی دی، بلکې دوی به هغو ته د نبوت نه مخکې صادق او امین وي، بیا هم دوی انکار کوي. یعنی دوی ښه پوهېږي چې دا یو رښتینی رسول دی، دی حق دی. دوی به د خپلې خولې نه د دې اظهار کوو. کچرې د بهر نه څوک راغلی وي نو دوی بیا دا ویلی شو چې مونږ خو دې نه پیژنو. نن هم یقین وکړئ چې څوک هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات په باره کې په شک کې دي که نه، نو هغوی له پکار ده چې د هغو ژوند ستړي کړي، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند پخپله د دې خبرې ثبوت دی چې هغه د الله نبی دی. نن خو د هغو ژوند هم هغه شان پریزرو دی. نو پکار ده چې د هغو د سیرت مطالعه خلک وکړي. د هغې نه به تاسو ته پخپله پته ولګي چې دا څوک عام کس نه دی، بلکې دی د الله رسول دی. خو چې بنده د ذهن نه ټول تعصب یعنی بایسیز ختم کړي او هلی وایي او دغه شان دا قرآن هم دی، په دې کې تدبر کوئ، نو واقعي دا بیا ثابتوي چې دا د الله تعالی کلام دی. او دا هم ثابتوي چې دا د الله کلام دی، چاته د ویلو ضرورت هم نشته. ام یقولون به جنه، یا هغوی وایي چې په دو کې لیونتوب دی، دی مجنون دی. نو کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مجنون وی، کله به ساحر وی، کله به شاعر وی. بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون، بلکې هغو راوړی دی هغوی طرف ته حق او اکثر د هغوی حق نه خوښوي. په خپله غور وکړئ چې هغو څه راوړی دي. که غور وکړئ نو پوهه به شئ. داسې کلام خو یو مجنون انسان ویلی نه شي. نو اصل پرابلم دا نه دی چې دوی ته د حق پته نشته، اصل خبره دا ده چې د دوی حق خوښ نه دی او دوی غواړي نه، دوی خوښوي نه، ځکه چې د حق سره ژوند بدلیږي او هغوی خپل ژوند بدلول نه غواړي. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو څلوېښت کاله و په دې کې. نو هغه وخت خو ورته مجنون نه وی، نو ولې اوس مجنون شو هغه؟ ولو اتبع الحق، او کچری اتباع کولی حق، اهواءهم دديد قاهشاتو لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. دوی خو غواړي چې حق د دې د خواهشاتو پیروي کولی چې څنګه مونږ غواړو. نو داسې خبره د قرآن کوي. حق د الله تعالی دین، د هغو پیغام چې مونږ څنګه غواړو نو هغه شان دا هر سو کګوو مول کوو. په خپل ځانونه نه بدلوو خو قرآن بدلوو. هغوی غواړي چې دا قرآن بدل شوي او زمونږ د خواهشاتو مطابق شوي. مونږ وایو چې پرده د نظرونو په کار ده. نو چې قرآن هم داسې خبره کولی چې مونږ وایو چې فلانې شی دی حلال شي، نو قرآن دی هم هغه اومني. یعنی مونږ به قرآن خپل امام، خپل لیډر نه جوړوو، بلکې چې مونږ د قرآن امامان جوړ شو. چې کله انسان په خپلو خواهشاتو باندې تلل غواړي نو دا خو بیا فساد جوړ شي په ټولو آسمانونو او ځمکه کې. او دوی دې د یهود او نصارا خبره واوري، یا دې د مشرکین خبره واوري، نو هغوی وی چې زمونږ خو یو خدای نه دی په کار، بلکې مونږ درې څلور خدایان راکړي. نو ټول نظام به ختم شي. بل اتیناهم بذکرهم، بلکې مونږ خو راوړی دی هغوی طرف ته د هغوی ذکر. په دې کې خو د هغوی ذکر دی، ګورئ که نه، په دې کې زمونږ ذکر دی، زمونږ خبرې دي چې مونږ ته به څنګه ګایډنس او سکون میلاویږي، په دنیا کې به څنګه اوسو او په آخرت کې به څنګه کامیابي میلاویږي، کورونه به څنګه چلوئ، د ښځې خاوند تعلق څنګه پکار دی، کوم سیزونه حلال دي او کوم حرام دي، چې څه خوړی شی او څه نه شی خوړی، د الله تعالی پہچان، دا ټول سیزونه زمونږ د فائدې دي او دا زمونږ متعلق دي، دا مونږ ته هر څه ښیي او په دې کې زمونږ ذکر دی. فهم عن ذکرهم معرضون، نو هغوی د خپل ذکر نه مخ ګرځوي. په دې کې د جناتو خبرې خو نه دي، بلکې د انساناتو خبرې دي پکې، د هغوی شریعت دی پکې چې هغوی څنګه کامیاب ژوند تیرولی شي، نو هغوی د دې ذکر نه مخ ګرځوي.
ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر،
نو آیا ته د هغوی نه څه غواړې؟ څه ټیکس غواړې د هغوی نه؟ ځکه چې دوی نشي ورکولی، ځکه خو دوی زغلی او تختی د دې نه. څه وجه ده؟ الله تعالی فرمایي چې څه خبره ده، ولې دوی د خپل ذکر نه مخ ګرځوي؟ آیا ته د دوی نه څه غواړې چې ما له شهرت راکړی، ما لوی اومنی، ما خپل سردار جوړ کړی، ما له دومره دومره پیسې راکړی، زما دا کار وکړی، هغه وکړی، څه غواړې ته د دوی نه؟ فخراج ربک خیر، الله تعالی چې څه ورکوي نو هغه بهتر دی، وهو خیر الرازقین، او هغه خو بهترین رزق ورکول واله دی، هغه دی ورکول واله، نه د دوی نه هیڅ مه غواړه. او یو نبی هم د خپل قوم نه هیڅ هم نه دي غوښتلي، هیڅ هم نه، ځکه چې هر خشی او هر ښېګړه د الله تعالی په لاس کې ده، او هم الله تعالی رزق ورکول واله دی. او چې ته د دوی نه هیڅ هم ونه غواړې، نو د دوی بیا څه مسله ده؟ الله تعالی موږ سپیچلس کړو دلته د دې آیتونو نه پس. کوم شی دی چې هغه مونږ تختوي د الله د ذکر نه؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه اوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين